په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو، اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی، نن په ټول پاکستان کې وکیلان د کوټې ځانمرګي برید کې د وجل شو خلکو د معاوضې لپاره د عدالتونو بایکاټ کړی دی. افغان چارواکي دا کوي چې د بغلان ولایت کوک چنار سیمه یې له وسلوالو خلاصه کړې ده، او د ترکی ولسمشر طیب اردوان ویلي د واده په مراسمو برید یو ماشوم ترسره کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل، نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کار بندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پیښور های کورټ بار کونسل سیکرټری جنرال یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورنۍ سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه،
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته دې زر تر زره کمپنسیشن ورکړی شي، کومه چې حکومت دې سره وعده کړې ده. د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړی شي.
د رواني میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید د اویاو نه زیات کسان وجلی وو چې پکې خواو شش پېته وکیلان وو. نن د قبایلی سیمو پارلماني غړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجي سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبري وکړي. نو موړه زیاتوي،
پتیر پورس باندې به موږ او د حکومت طرف نه د غپیندک نمائندگان د چپاغه سرپرستی سربرال نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره د امپلیمنټیشن د پارا د بل حصہ هم کو.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومند پرون مشالې یو تویلی د قبایلی سیمو پارلماني استازو ورسره وخت په واسه دغه ډول ژمنې کړي، خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف د اصلاحات اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم بند ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عام خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک ګاډي هم انتظار کوي. په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو وړ مورز په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې وي. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل، د پاکستان پر ضد یې ناري وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې کړل شوې قومي تګلارې په د جاج اخیستلو په حواله د اعلی چارواکو یو غونډه کیږي. د مشال ریډیو خبريالو وايي په دې غونډه کې به دا کتل کیږي چې تر اوسه پورې په یاد تګلارې څومره عمل درآمد شوی دی او د دې په وړاندې کوم خنډونه موجود دي. د دې غونډې مشري به د پاکستاني وزیر اعظم د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر خان جنجوه کوي. په کال 2014 کې په پېښور آرمي پبلک سکول د برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه قومي تګلارې جوړ کړل شوې و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولی دی. طالبانو دا سیمه تېرونۍ قبضه کړې وه. د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې په ټلیفوني رابطه کې تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختې، خو افغان ځواکونو ته پکې ځاني تاوان نه دی رسېدلی. نوموړي وویل چې له پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات وو چې پکې دوی بغیر له زیانه خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جنرال غفار زیاته کړه په کوکچینار سیمه کې عملیات ختم شوي، خو په نورو سیمو کې به لا هم دوام وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپا ښار کې رامنځته شوی و، پکې یو 50 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوړل شوي وو. پرون په استنبول کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اردوان ویل دغه ځانمرګي عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و. نوموړي یو وار بیا دا خبره تکرار کړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې برید تر شا لاس لري، تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د مصر چارواکي وایي تیر ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یو امنیتي پوسته وسلوالو ډزې کړې چې پکې دوه پولیسواله وژل شوي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسلوال چې په بې نمبره ګاډي کې سواره وو د دې خار په مینوفیا سیمه کې په دغه پوسته برید کړی دی. هلته د صحت وزارت وایي په دې برید کې نور درې پولیسواله او دوه عام کسان جوبل شوي هم دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تیر ورځ یوکرین ویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالفه هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې بیا بیا نیول شوې ده. د یوکرین د سرحدي چارو د ادارې ویاند د مشال ریډیو یوکرینی څنګه ته پرون ویل چې دغه تن پرون سهار د هیواد په شمالي برخه کې د بیلاروس سره په سرحدي دفتر کې د سیاسي پناه درخواست کړې ده. او ورسته خبر ده چې تیر ورځ د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د اولمپک سیالۍ پر رنگارنګ مراسمو کې پایت ورسیده. په دې سیالیو کې د 200 شپږو هیوادونو او کډوالو سباندې 1300 لوبغاړو برخه اخیستی و چې پکې امریکا په اول نمبر، برتانیا په دویم، چین په دریم او روس په څلورم نمبر راغلی. د 2020 کال د اولمپیک سیالۍ به د جاپان په ټوکیو ښار کې کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن دا کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپے 50 پیسې او په 1.9 روپے شل پیسې. یو ریال په 3 روپے 2 پیسې او په 8 روپے 8 پیسې. یو پاوند په 1.2 روپے خرڅل کیږي او په 1.3 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 3 روپے 3 پیسې او په 8 روپے 8 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په یو روپے شپیت پیسے. په یو پاکستانی روپے 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 292 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره او مردان ډیویژن کې د باران امکان دی. پیښور کې به سبا خال خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټا او بنو کې به خال خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 28 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نمائنده تنظیمونو نن د کوټې د روستي ځانمرګي برید پر ضد د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. دا وکیلان حکومت غواړي چې په دغه برید کې د وجل شو وکیلانو له کورنۍ سره لازمي مرستي وکړي.
حکومت دې سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د غور وکړي شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټه حکومت ته وړاندیز کړي چې یادې سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګړي کې د خیبر جنسانه د قومي سملای منتخب غړي هیلمن دي چې دغه اصلاحاتو په ترڅ کې به قبایلو ته د هغوی بشري او قانوني حقونه ورکړل شي.
ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه قید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصيږي.
او د مشال مرکه پروګرام کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر څرګندونه چې په سیمه کې د روان تروریزم په تلاوی کړي اوري.
تروریزم په دې منطقې کې د ټولو هیوادو دشمن دی. تروریستان شوبد نه لري.
هله دا له مشال رادیو سره اوس. او دا هم ولنې موضوع د ټول پاکستان په کچ مدافع وکیلانو د کوټې د ورستي ځانمرګي برید پر ضد چې سباند شپېته وکیلان پکې وجل شو ول نن د کاربندیزو په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. وکیلان وایي حکومت غوښتنه ده چې په دغه برید کې د وجل شو وکیلانو له کورنۍ سره لازمي مرستي وکړي او پراتونکو کې دغه رقم ترستي پیښو مخه ونیسی. په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا وکیلان او دغوی تنظیمونه هم ګډون کوي. تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اویل چې دوی نن پټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد ایفټ کچرو نه بعد تر پارلیمان د ودانۍ پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنور کوي. د دوی په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې و چې صوبایي او وفاقی حکومت ته د وجل شو وکیلانو کورونو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي، خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سکرتر یوسف علی وی
مونږه بالکل د کوټې چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیر وکیلانو صاحبانو مونږه بالکل هغه سره یو هغه مونږ لپاره یو ګایډنس او مونږ لپاره یو مجله راخو. مونږه د غینا ډیر څه د کړو خصوصي توګه باندې کاسی سیب او دغین علاوه کاکل سیب نور او شسمر وکیلان دي. مونږه په سخت الفاظو باندې دا غندنه کوو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي، کوم چې حکومت دې سره وعده کړی ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش د روزګار د باقی دا غور
یا د ریوی د روان میاشتې په 8 نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځان مرګي برید شوی وو چې پکې د عام ولس تر څنګ د 65 نه زیات وکیلان هم وجلې شوی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د بهرنیو چارو لپاره د هغه هیواد د وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره وویني. پرون له قبایلي سیمو د پارلیمان ځینو غړو مشال لیډو ته ویلي وو چې یاد اصلاحاتي کمیټې حکومت ته وړاندیز کړی چې فاټا دې په مرحله واره توګه د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو پارلیماني مشر حاجي شاجی ګل اپریدی وایي هیله ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 6 د قبایلی سیمو لپاره آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي به نن د ګل په ورځ د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره به په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
په تیر په ورځ باندې به موږ د حکومت طرف نه دغه 15 نمائندگان د چې په کې سرپرست عزیز سربراز نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو وړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن لپاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکسټنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کښته سټه پوینټ، دریمه غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه کید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصيږي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي میاشتې په 6 نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر دا چې د فاټا نه منتخب غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویلې شوې دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نوی، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د ترڅنګ په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمه سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غزولو او پر راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د همیات وی چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نن په بنو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نوم د ځوانو زده کوونکو تنظیم او د شمالي وزیرستان مشرانو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو د حکومتي کمیټې د وړاندیز هرکلی او په دغه خوشحالۍ کې یو لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتل چې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. عمر دراز وزیر یې حال راکوي.
بنو کې پښتون سټوډنټ فیډریشن او شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو وویل فاټا اصلاحات کمیټۍ چې کم سفارشات وړاندې کړي هغه د فاټا راتلونکي د بدلون په اړه دي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه سفارشات نور عملي شي او فاټا کې د ظالمانه قانون نور خاتمه غواړي چې په کامی اداره کې یو شي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر او شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نصر علی خان خپل وینا کې وویل
دا غننه د جشن د خوشی ورځو چې نن د پښتنې هغه یو ارمون پر کې دل غدا او می امید لري د زړه اواز یدا مې حکومت پاکستان ته دا اپیل کی چې ملاند د نوای په خلک باندې چې داسې نوی چې د کیو څخه پرشاد پارلیمنت د مخشه کړي د کمیټې په دې د من او ما ان اعمال وشي
خلیل خان وای پښتانه نور په یو ځای کې دل غواړي او فاټا کې ځانګړي قانون نه بلکې د ملک آئین او قانون دې پر دوی حمله وشي.
میر مشرونه ډیر کوشش کړه په خبره باندې چې نن هغه ورځ میر ویني چې نن پښتونه په یو ځای کېږي چې قبایل او قبایل نشي بلل فاټاو فاټا نشي بلل دا ټول پښتونخوا بلل شي. میر چار پټ وته ویلي دي همیشه مو وته ویلي دي کدا ش قانون وي یا دا شای لقب بلل شي بیا ته په لاهور باندې روالا په اسلام آباد یې روالا میر سیره کو چې میر قانون آئین غوړي.
په دې اړه چې کلا مشال ریډیو د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي ساجد تورینو پختل نو دوی وویل د ډیر وخت نه هڅه وه چې فاټا خلکو ته خپل قانوني حیثیت ورکړل شي. نو د پوینا نن د خلکو خوشحالي په ځای دی او فاټا اصلاحات کمیټۍ سفارشات به د فاټا راتلونکي د بدلون په حمایت کې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوی نن په اسلام آباد کې د کورنی امنیت په چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار ناصر خان جنجوه په مشرۍ د لوړ پوړو حکومتي چارواکو یو غونډه وشي چې مخه پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملی کار جاج اخیستل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې شوی وروستی ځانمرګي برید چې تر اویا زیات ملکی خلک پکې ووژل شول، د هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو پر کارکردګۍ او د هیواد د سیاسي ګوندونو د نیوکو سبب شوه. په دې اړه نور له رابعې اکرم خان اورو.
نن په کومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې وړومبې غونډه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشیر ریټایرډ لیفټننټ جنرال ناصر خان جنجوه په مشرۍ کې کیږي. په دې موقع اعلی چارواکو ته د ترهګرې مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې بریفینګ ورکړی کیږي. په دې غونډه کې به په قومي تګلارې تر اوسه پورې شوې د عمل درآمد جاج اخیستل کیږي او دا به هم کتل کیږي چې ولې تر اوسه پورې دې کې د ځنډکار اخیستل شوی دی او په کې څه خنډونه دي. په دې غونډه کې اعلی چارواکي به ګوري چې تر سمره وسلوالو ته پانسی ورکړې شوې ده، خصوصي عدالتونه سمره کار کړي، آیا د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټه فعال شوې او آیا وسلوالو پر تنظیمونو معاشي بندیزونه لګیدلې دي او کنه. په دې غونډه کې به د داخله وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، قانون وزارت، د سفران وزارت، فاټا سیکرټریټ، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي، وفاقي سیکرټریان، د سلور وارد صوبو چیف سیکرټریان او د پولیسو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي هم شامل وي. روانه میاشت د کوټه پیښې نه پس پاکستان وفاقی حکومت تر هغه غره خاتمه لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان مؤثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټه جوړه کړې و چې مشري د قومي سلامتي مشیر ناصر خان جنجوه ته ورکړې شوې ده.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړي
تیر یا هر څه ته ځو.
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي خارونو چمن او سپین بولدک ترمنز پوله نن په 15 ورځ هم تړلې پرته ده، چې لامل یې نه یوازې په سیمه کې تجارتي هلې ځلې په ټپه درېدلې، بلکې عادي وګړي هم له سختو ستونزو سره او کړاوونو سره مخامخ دي. د پولې تړل کېدو له وجې د دواړه خوا سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. په چمن کې د تجارانو د اتحادیې مشران د پاکستان حکومت غواړي چې دغه لار ژر تر ژره ورته خلاصه کړي. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پولی د بندش لامل د افغانستان و غاړی ته پنګورو او خټکی بار فیصلګونو لاریانې د تیر 15 ورځو راهیسې ولاړ دي. د تجارت په وینا چې د خټکی او انګور اوس د خوراک قابلیت نه دی پاتې شوی، د غډول په چمن کې د پاکستان په لور هم فیصلګونو لاریانې او کنټینران په وژدو کتارونو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره لاریانې او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی. بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجارت چې په ویش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي، هغه هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاتې دي. ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سم د لاسه ګامونه پورته کړي، چې دغه ډول تجارت او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې سي. د دې ونی ورده چې د چمن او سپین بول ډاکټر منز پر دغه پوله هر ورځ د لس خطر 15 زرو پوری خلک ته غراته کوي. په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي. دغه ډول د افغانستان د کندهار، هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي. په دوی کې لوی کچه داغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچي کې و علاج ته اړتیا لري. په چمن کې د ګاونډي هوادو ترمنځ پوله دغه ورسته وتړل سو، کله چې د پنځشنبه په ورځ و پاکستان ته سیرمه د افغانستان په سپین بول د کلسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی وو. د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر باب دوستي یا لوی دروازه د ډبرو وارونه وکړل، چې مات کړې او د پاکستان قومي بیرغ ته د راکښته کولو وروسته ور ورکړی، چې لامل یې پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستي پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وشوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه به څه نتیجې و پایته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ممندو کې د یو څلوېښت کمیونټي سکولونو استادان وایي چې فاټا سیکرټریټ د هغوی د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانیستلو په موخه د عدالت امر نه مني. دوی په داسې حال کې چې خپله دغه قضیه دوباره د پېښور هایکورټ ته وړي، له حکومت غواړي چې پر نوکریو یې بیا بحال کړي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
په محمد جنسای کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالۍ لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محمد کې 108 کمیونټي سکولونه بند کړل شوی، ولې 28 سکولونه بیا بحال شوی. د یو څلوېښت سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت، چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زرنم یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکری له وجې د سرکاري نوکری نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکری هم ختمه کړي.
هایکورت موږ له فیصله باقی ده راته موږ را آرډر شته، موږ چې کله ډایریکټ کله شو موږ ته کال متول کوي کله څه وي کله څه وي نو جز موږ ډیره ته ګیله ده او موږ ماشومان او موږ چې کوم موږ یو څه انا تی روزدار او مسلې موږ ته ډیره پیدا شي وي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویونه زیاتو، خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بې روزګاره دي. او بل خوا بیا دغه استادانو د فاټا سیکرټریټ په ضد په پېښور هایکورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوی
اووی موږ د تاریخ راکړې 29 سپتمبر موږ دا نه غواړو چې موږ د مشرانو دی په عدالت کې ملت تنظیم وکړي موږ دا غواړو چې راځو د 29 سپتمبر نه مخکې مخکې ملت دی زموږ اپوینټمنټ وکړي
بل خو د قبایلی سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وای چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې ګینې دغه استادانو د بیا بحالۍ فیصله دې ختمه کړي خو استادان وای چې حکومت یو خو ته تعلیمي ایمرجنسي د لاندې تعلیم عام کول غواړي ولې بل خو د هغوی د بیا بحالۍ په ضد هم دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي بل خو د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امر الله صالح وایي د تیرو دوه کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی د په عین حال کې هیله مند چې د دواړو مشرانو پر راتلونکي لیدنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي احمد تکل تفصیل راکوي
د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه خو د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی ښاغلی محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي
یکی همی حوزه های انتخاباتی که به می حوزه ولایتی بمانه یا
این که یوا د انتخاباتی حوزه مسله ده چې آیا د ولایتی حوزه په بڼه پاتیشي جلا حوزه شي او کبل بڼه خپل کړی بل د کمیسیون مسله ده چې آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وي او که د اجرایی کمیسیون ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وي په دې اړه بحثونه شوي چې پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پریوشي
فردا یا پس فردا موضوع ان شاء الله نهایی میشه
لبلې خو د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح چې د اجرایی رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی امر الله صالح په خپل په حکومت کې نه دی خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه را برسېره شول دای هم د اجرایی رئیس د پلویانو په غونډو کې را څرګندېږي د په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوه کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوې شوې او دوه نورې به په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچې کولای شو د ملي وحدت د حکومت پنوي پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو د ته زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د وسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوه کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی
گزینه
خغلی سالی پر ډاګه کړ چې د اجرایی رئیس د دریز ملاتړ کوي د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایی رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ته پنه درناوي تورن کړ او وی ویل چې د ته د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبه په ورځ کتنه سره وکړه په دې کتنه کې د راپورونو لمخې خاغلی غنی د خاغلی عبدالله غوښتنې واورېدې د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د ماسپخین یوونیما بجشوا د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو او جوبل شویو کسانو د کورنۍ سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. په یاد برید کې شپېته وکیلان وژل شوي وو. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي نن د دغه سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج زی سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجو ګلوای دوی په دې ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. نن په پنځم ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه بند ده. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل، د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. افغان چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوک چینار امنیتي مرکز نیولی دی. طالبانو دا سیمه تېرونۍ قبضه کړې وه. په سیمه کې د افغان ځواکونو چارواکي وایي دغه عملیات بریالي و ځکه چې دوی پکې د ځاني تاوان نه بغیر خپل اهداف ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وای د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم تر سره کړی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و. دا برید چې د اګست په شلمه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپا ښار کې رامنځته شوی و پکې 150 کسان وژل شوي وو. او 13 ورځ یوکرین وویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالف هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې بیا بیا نیول شوی دی.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام درته ورو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر سره د مشال ریډیو د خبريال بشیر غواخ مرکه وري.
اکبر صاحب ډیر مننه اول خو چې تاسو موږ ته وخت راکوي او په اول سر کې کړه تاسو د خپل سفرونو په اړه وایي چې تاسو به د روسي او کې مختلفو ځایونو ته سفرونه خصوصا ایران ته د روسي سفر وو کبه ډیر راته لږ وضاحت راکړي چې د مقصد دې څه دی د سفر؟
مستاسنه مننه. مهم مقصد د دې سفرو دا دی چې په دغه منطقي کې موږ یو اجماع درلودله. اجماع په دې ډول و چې تروریزم په دې منطقي کې د ټولو هیوادونو د تروریستانو ترمنځ باید فرق ونکړو. تروریستان شوبت نه لري او د تروریستانو سره د مبارزې په ارتباط باید د دولتو ترمنځ همکاري، نه د دولتو او د خصوصي خلکو یا بنسټو او یا هم خصوصي کړیو ترمنځ. او بالاخره دا مو د اجماع عمده ټکی وي چې امنیت باید د ټولو دپاره وي، نه دا چې د یو دپاره امنیت او د بل دپاره ناامني. په دا اخر کلو کې د تروریزم وده په دې منطقې کې ما په دې باندې څو ځلې تبصرې کړي دي چې موږ یوازې افغاني کړیو سره مخامخ نه یو، طالبان یا د حقانی دادا یا نوري ډلې، بلکې موږ د پاکستاني ډلو سره مخامخ یو، موږ د منځنۍ آسیا د تروریستي ډلو سره مخامخ یو، او موږ د بین المللي تروریستي ډلو سره لکه داعش او القاعده سره مخامخ یو. هغوی نیت و ټول منطقې ته بد دی او نورو هیوادو ته یې نیت کړی دی چې تروریزم ور انتقال کړي. زموږ هیواد ته یې سترګې نیولي دي تر څو دلته د تروریزم ځالګۍ جوړې کړي، بیا د دې ځای څخه نورو هیوادو ته انتقال کړي. زما د سفر عمده هدف دا و چې یو دغه ارزونه په مشترک ډول وکړو د دوی سره، د هر یو هیواد سره، او دویم پر دې د دوی سره ټینګار وکړم چې دغه منطقوي اجماع باید وساتو. خدای مکړه داسې نه سي چې د یو دپاره یو تروریست شي او د بل دپاره بد وي، چې دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې.
نو ادمر صاحب تاسو په کې څه لاسته راوړنې درلودې؟ خصوصا د روس او د ایران، روسانو ښکارا ویلي دي چې د طالبانو سره دوی خبرې کړي دي. ایران په باره کې داسې رپورټونه چې دوی د داعش خلاف د طالبانو سره غواړي خبرې وکړي او یو داسې دغه ته ورسېږي چې د داعش پر ضد طالبان استعمال شي. تاسو روسانو او ایرانیانو ته څه قانع کوونکي ځوابونه درلودل چې هغوی د طالبانو پر ضد ستاسو د حکومت سره راکړه ورکړه وکړي؟
هغوی ته دا توضیحات ورکول شوه که چیرې هر نوع مرسته د یو تروریستي ډلې سره وشي د یو بل چا په ضد باندې، متاسفانه تاوان هر مرو افغانستان ته رسیږي او د افغانستان دولت ځکه موږ د دوی ټول سره مخامخ زموږ خبره و دوی ته دا و چې افغانستان خلک او د افغانستان دولت ستاسو دوستان دي. احتیاط وکړئ داسې یو کار ونیسي چې خپل دوست د لاسه ورکړئ او یو دښمن چې ستاسو دوست نسی کیدلی هغه د یو تاکتیکی کار دپاره استعمال کوي، اما په اوږدمهال کې هم ځان دپاره مصیبت جوړ کوي او هم زموږ دپاره.
د دوی جواب څه و؟
خورا زیات ښه سری کړی، ښه اطمینان مو حاصل کړی دی. بیرته دوی دې ته تعهد لري چې دا اجماع باید وساتل سي. ځینو یو حتی د مرستو اقدامات وکړل. مثلا تاسو ولیدل چې هند کومک وکړي، د تیارو کومک وکړي، چین کومک را روان دی، د روسیې د اصلحې کومک وسوی، ایران هم په درشل کې دی د کومکو. البته دا د دې معنا دا نه ده چې خدای مکړه موږ د خپل متحدین لکه امریکا او ناتو کومک اوس سترګې پټوو. زموږ خبره و دوی ته دا وه چې دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی، دا زموږ د ټولو په ګډه مسؤلیت دی، ځکه که خدای مکړه د افغانستان دولت او قواوې نه یي د دې تروریستانو په مقابل کې، دوی به منځنۍ آسیا په سور اور بدل کړي و ټولو ته، په هغې کې به نه روسیا آرامیي، نه چین، نه ایران، نه کوم بل هیواد.
مزمر صاحب، داسې رپورټونه چې ایران خوشحاله نه دی چې کوم بندونه جوړېږي د هلمند کې یا د په دغه اوبو باندې چې ایران ته ځي، هغه باندې ایران نه دی خوشحاله، هغه بندونه چې اوبه چې پاکستان ته ځي په هغه باندې پاکستان نه دی خوشحاله، او د وروستی تشدد چې دی، د وروستی جنګ زیاتېدل چې دی، دا د دې وجه همدغه د اوبو مسله ده. تاسو ایران سره په دې اړه خبرې وکړئ.
متاسفانه د تروریزم د اوبو په هکله نه دی پیدا شوی، بلکې د ډېر پخوا سره پیدا شوی. کله چې موږ دا بندونه حتی جوړ کړي هم نو تروریستان یې راوړل او زموږ پر ضد یې استعمال کړل. او دویمه خبره دا ده چې په ډېر صراحت په صداقت د دوستۍ سره مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، دا کار کوو او په هر ترتیب چې امکانات ورته برابروو. اما افغانستان ځینې ملي او بین المللي ژمنې لري، د اوبو په هکله طبعا موږ بین المللي ژمنې لرو، همسایه مو هم حقوق لري، موږ هم خپل حقوق لرو. موږ به هیڅکله د خپل همسایه حقوق زیریوان نه خلو، لکه چې وامو نه خستی. اوس تاسو وینئ چې د مرحوم موسی شفیق په وخت کې د هلمند په ارتباط موافقتنامه امضا شوه د ایران سره، بنان تر ننه پورې هغه یا موافقتنامه صحیح کار ورکوي. نو امید دی چې په دغه موافقتنامې د موډل په بنسټ باندې موږ وکولی سو د نورو هیوادو سره هم همکاري وکړو. اما په دې کې یو اصلي شرط به همیشه دایي چې که د افغانستان د خلکو حق مسلې ته راځو، په هغه باندې د افغانستان دولت یو قدم هم نسي کولی چې شاته ولاړ شي.
اتمر صاحب، کورنۍ موضوعاتو ته راشو. طالبانو سره خبرې په کوم ځای کې د وروستیو کې بیا داسې هیلې راپیدا شوې؟ تاسو د چین سفیر سره وکتل چې کېدای شي خبرې بیا شروع شي، امکان شته؟
تر اوسه پورې خو دوی هیڅ داسې یو مثبت حرکت نه دی کړی چې موږ امیدواره کړي، نه د چین سره، نه د دې څلور جانبه سره، او نه د نور کوششونه چې روان دي. داسې یو مثبت قدم دوی نه دی پورته کړی. یوازینی کار یې چې کړی دی چې رنګ رنګ جنګونه یې د خپل ملت په ضد، د خپلو خلکو په ضد، هغه هم د خارجیانو په اتحاد او په اتفاق، یا یو خارجي هیواد ورسره دی، او یا تر څنګ دغه نورې خارجي ډلې چې ما ویل د منځنۍ آسیا بین المللي ډلې او د پاکستاني ډلې چې دي، دا ورسره د لشکرې طیبې سي نیولې بیا تر ازبکستان په اصطلاح اسلامي حرکت او القاعده او داعش. یعنی دوی تر اوسه ښه نیت نه دی څرګند کړی. زموږ خبره و دوی ته دا وه که دې نیت د جنګ د خارجیانو په لمسون باندې، په یاد ولرئ چې موږ به هیڅکله د ملت بې دفاع پرې نه شو. په همدې خاطر په د اول ورځ چې حکومت ته رالو، مهمه امنیتي موافقتنامه مو لاسلیک کړه، ځان مو آماده کړئ، ملت مو د دفاع دپاره آماده کړئ. اما د دې آمادګۍ تر څنګ مو د سولې لاس اوږد کړئ او خبرو ته مو را دعوت کړئ. اوس نو په دې مسلې کې نه د طالبانو او د دوی د مشرانو کوم خاص تعهد او ژمنه او ښه نیت موږ لیدلی، او نه متاسفانه د پاکستان.
نو د پاکستان په اړه موږ داسې واورېدل چې ډاکټر سیو اشرف غنی ته یې ځینې خطونه راولېږل چې بیرته دا پروسه شروع شي. د دغې خطونو تاسو څنګه جواب ورکړئ؟
خطونه ندی راغلی اما احوالونه راغلی دی طبعا مش دیپلماتیک کړي کیلرو د دوی احوال دا وی چې مش کوشش کو چې د خبري شروع شي د ولسمشر خبره و دوی ته دا و چې د خبره په څرګند په خپل مشهور بیان کې و پارلمان ته وکړه چې موږ ورور نور ستاسو د سولې لپاره د کوششو هیله نه لرو زموږ یوازینی هیله ستاسو دا ده هغه موافقتنامه مو چې راسره امضا کړې وه یعنی تایید مو کړی وي د دې چار جانبه موافقتنامې په هکله هلته مو ژمنه کړې وه چې که څوک صلح دپاره نه راځي نو تاسې به یې د خپل هېواده وباسئ تاسې به ځای نه ورکوئ تاسې به اقدام وکړئ په دوی په ضد باندې نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دا خلک صلح نه کوي هر پلا چې موږ د صلح ږغ پورته کړو د یو نوی عملیات پر موږ اعلان کړي او دوی ته مو وویل چې دغه مشران یې نو اوس وباسئ د خپل هېواده که جنګ ورسره نه کوئ وی باسئ د خپل هېواده هره خواته چې ځي هر بلا چې غواړي هماغه دې وکړي هغه ته یې د هېواده وباسه په دې کې زموږ سره درواغ وویل شو په دې کې زموږ سره صادقانه چلند ونه شو زموږ سره خبره پټه کړه چې اصلا د دوی مشال زموږ سره نست او کله چې د منصور په هغه حمله کې وو بشته نو د جیب سه پاسپورت هم پیدا شوی دی وو هیواد او د بل هیواد ویزه هم را ما باندې نو شو دوی ته سره دا مسله په ډیر صداقت سره مطرح چې څه کوي ولی دا درواغ وایست دا ساسو په ګټه نه دی تروریزم به و تاسو ته هم سور اور سی یوازې زموږ کور په دې کې نه سوځي د دې اور لامه تر تاسو هم رسیږي دا رسیدلې ده تر اوسه پورې نو زه هیله دا لرم چې دوی وکولی شي سلیم عقل پیدا کړي او دې خبرې ته متوجه شي چې په افغانستان کې امن د دوی په ګټه دی په افغانستان کې جنگ جګړه لمنه و دوی ترسیش
نو پاکستاني دا وایي چې دلته پاکستاني طالبان دی او افغان حکومت او هند دی ملاتړ کوي خصوصا د اوس په بلوچستان کې یو بریدو شو او دوی پلب هندو اچول ویل چې دا د افغانستان ناراضي دلته دوی حملې کوي دلته وی یادونه کوي چې پاکستاني طالبانو مشر فضل الله او نور تروریستان دلته شته تاسو د افغان حکومت په حیث باندې د دې خبرې جواب څنګه وایي ځکه دوی وایي چې په کونړ کې هم شته دوی سره اسناد دوی وایي چې موږ سره شته او موږ تاسو ته درکړي حکومت ته مور کړی
سراسر غلط بی معنا بی بنسټ خبره خو ما یې د مشرانو سره خبرې په دې هکله د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ کړي دوی ته مې وویل چې ښه په دا تېر دوه کلو کې چې دا حکومت راغلی دی راځئ چې اسناد واچوو چې چا د دې تروریستانو په ضد زیات عملیات کړي دي د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتي خالد هغه مو دسکیر کړ دوی مو راوغوښتل چې دغه دې پوښتنه وکړي دا هغه کس چې تاسو روزلی وي ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل بنان په دې کې نه افغانستان دی نه هند دی په دې کې ته پخپله یې اور دی بلکې اور لمنه تر تا رسېدلې ده ښه موږ خو دا کار وکړئ په دې خاطر چې هر انسان چې دا مسکین ماشومان یا ملکی کسان وژني دا تروریست دی په هر نوم چې دا نز موږ د دین په اصول کې و دوی ته موږ ځای لرو په افغانستان کې نز موږ په دودو په رسوم کې نو د دوی سره ما یو پوښتنه وکړه چې دا خو زموږ کار یو تروریست وي ستاسو اولادونه یې ووژل په پېښور په مکتب موږ ونیو تاسې موږ ته یو کس راوښایست چې زموږ اولاد یې وژلی یو تاسو نیولی د حقانی د شبکې سره یا د کوټې د شبکې سره یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی تاسې راوښایست کوم شی لرئ نه په دې کې هم سړی ټیټ سي سترګې لاندې ولبیش بله پوښتنه مو وکړه چې ښه خو ته به هم دعوه کوې زه به هم دعوه کوم په دا څلور اړخیزو خبرو کې مو پوښتنه ځینې وکړه چې ښه راځه چې خی دا وکړو ته پر ما دا اتهام لګوې او زه خو اتهام نه لګوم زه خو حقیقت درته وایم منصور هلته وژل کیږي ملا عمر هلته وفات شوی او اسامه بن لادن هلته وژل شو دا خو ټول دنیا ولیدل اوس هم ته انکار کوه چې زما په ملک کې دی پروا نه کوي راځه چې یو دریم ګړی راوغواړو ته په چین اعتماد لري په امریکا اعتماد لري دا دوه به راوغواړو تم تا خو ته وکړه په څلور ارخیزو کې چې دغه کارونه کوي زه به یې وکړم بیا به وګورو چې یو دریم ګړی راشي دا تصدیق وکړي چې کوم یو رښتیا وایي کوم یو صداقت لري دا سم شی وېستلې همدا خبره ده څلور جانبه د خبرو سره وې سچنه نه موږ دریم کړی نه راغوړ موږ ورونه خپل پمېڅ کې جوړ نو څنګه ورونه یو سره چې ته زما دښمن په خپل خاوري کې ساتي رالیږي هلته بیا راځي زما ملک ته ږغ کوي چې د افغانستان دښمن بعد د دې زموږ دښمن دی دا یې هم د حکومت مشر وایي او هم یې د پوځ مشر وایي حقیقت بیا چشي راوځي چې همهغه دښمن مشر یې په خپل هېواد کې پناه ورکړي ځای ورکړي اسلحه ورکړي او پاسپورټ ورکړي نو په دې کې متاسفانه دوی دروغ وایي
نو د دې حل څه شی دی اوسایا افغانستان په پوځي نظامي لحاظ دومره قوي دی چې خبرو ته شا وګرځي او جنگ
دا چې موږ تروریزم له منځه وړو او که د خدای رضا یې بل اخره موفقیت پیدا کوو پر تروریزم باندې په دې کې هیڅ شک مه کوئ موږ په صحیح لاره روان یو د خدای په فضل او کرم سره دا ملت په خواهی هم په هر جنگ کې برای ممالی دی اوس په هم په دې جنگ کې کامیاب شي
اتمن صاحب حزب سره خبرې څنګه شولې یو ځلی خبرې شروع شوې بیا ځینې خلکو ویل چې دلته په ار کې دنه ځینې کړي نه غواړي چې دا خبرې کامیاب شي اوس بیا داسې واضح دي چې خبرې شروع شوې څومره ورته خوشبینه یاست
خبرې هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو خبرې روانې دي زموږ د صلح شورا د دوی سره ناست دي دا موږ ته یو امید راکوي تر هغه ساعته چې خبرې روانې وي تر هغه ساعته پورې امید شته توکل په خدای زه دا نه وایم چې خبرې به اسانه وي درې څلور مسلې دي چې په هغې کې ستونزې شته د هغوی یو نظر دی د دولت بل نظر دی د صلح د شورا نظر په بل ترتیب دی توکل په خدای موږ امید ورته اوس هم لرو
د داعش خطر څومره لوی دی خصوصا د منطقې لپاره په ننګرهار کې تاسو هلته تللي هم وایي ډېر عملیات هم وشول تاسو ډېرې سختې خبرې هم وکړې د دې تاسو آینده یې ګورئ په افغانستان کې چې دوی به هم یو غټ زورور ډلې په حیث راڅرګند شي که نه تاسو به وکړی شئ چې دا مات کړي
که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي هغه به هم همدومره لوی شي لکه چې دا نورې بلاوې لوی شوي دي که هلته ځالګۍ پیدا نه کړي له منځه یې وړلی شو په اسانۍ سره اوس وګورئ کله چې موږ ولاړو ننګرهار ته یو داسې یو حالت موجود وایي چې د یوې خواسه خلک بې نهایت په تشویش کې وو او د بلې خواسه ځینې هم غیر مسؤولانه خبرې کولې دولت د داعش د منځه وړلو دپاره تعهد نه لري دا نه لري اما حقیقت دا دی چې دولت کله چې د هلمند قندهار روزګان د عملیاتو څخه قوي فارغې شوې نو رالی په داعش پسې ننګرهار ته اوس هسې وګورئ چې په کوټو په چین کې پر داعش څه حال دی دولس مشران په شمول د اف سید ووژل شو ولې دولت په دې شدت عمل وکړي ولې دولت په دې قوت عمل وکړي دا دولت هیڅکله دا خبره نه هیروي چې دوی زموږ سپین ږیري او مظلوم کسان قطار کښېنوه پر ماینو باندې بیا یو یو منفجره کوي دولت تصمیم ونیوه چې د دوی هیڅ پټنځای به په افغانستان کې پرې نه ږدي او دوی ته به بیا دا اجازه نه ورکوي چې د اسې ظلم زموږ د خلکو سره وکړي نو بنان دا عملیات وصول عملیات په قوت روان دي او زه غواړم دا په دې باندې ټینګار وکړم چې دا د دوی د اوسنۍ امکانات او ظرفیتونه دا به ټوله له منځه ولاړ شي اما که چیرې بیا په پاکستان کې دوی ځای پیدا کړي او دغه ځای سره تمویل او تشخیص شي متاسفانه دا مصیبت به هم دوام کوي
یو مخکینۍ پوښتنې سره اړه لري هغه د روس کلاشینکوفونه چې هغه داسې ریپورټونه خپاره شول چې هغه کلاشینکوفونه هغه هم خرڅ شوي دي په بازار کې بلکې د طالبانو لاسته ورغلي ځینې ریپورټونه خو داسې وو چې هغه کلاشینکوفونو عین شی جعلي کاپي ټپي جوړه شوه او هغه اصلي والا پاکستان خواته لاړل او جعلي دې خواته راغلل د دې باره کې تاسو وایئ ځکه چې او یو ستاسو د سفر په باره کې دا ویل کېږي چې روس په دې خوشحاله نه و تاسو دې دپاره هم تللي وایي چې هغوی قانع کړي چې داسې نه
سراسر دا هماغه د دښمن تبلیغات دي چې بی باوري رامنځته کړي دا اسلحه د وزارت داخلې د خوا توضیح شوه و خپلو پولیسو ته وزارت داخله دا خو لس سره وو په لکهاوو اسلحه یې په مسؤولانه ډول توضیح کړې روسانو خو پخوا هم کله چې حتی زه وزیر داخله وم شل زره تر دېرش زره بیا وروسته بعد از من هم له سره راو کلاشینکوف راوړل نو توضیح شول دا دولت کې یو نظام سته، یو سیستم سته، صلاحی دیږي یو چاته ورکول کیږي. تاسو که سبا وغواړئ چې ولاړ سئ وزارت داخلي څخه پوښتنه وکړئ، تاسو به د خپل لیست ترکې ولاړ سئ پوښتنه وکړئ. دا منطق هم څوک مني چې موږ هر ورځ د خپل باشهامته سربازانو شل کسه او صد شهیدان ورکوو، بیرته همغه دښمن ته خپل اسلحه ورکوو چې هغه مو په ووژني. یو سړی خو باید یو اندازه منطق ولري چې کوم شی حقیقت لري په دې ملک کې. حقیقت دا نه دی، او په ځینې حالاتو کې داسې سوي دي، خو جنګ دی، په جنګ کې سلام له منځه ځي او متاسفانه زموږ خلک هم شهیدان سوي دي. موږ هم سلا په لاس راوړو، کله کله په ځینې ځایو کې په جنګ کې مو مشهور خبره ده چې الوا نه تقسیمیږي، اما هغه یو شی دی که یو پنځه شپږ دانې سړی د لاسه ورکې مده چې لس زره توپک ده طالبانو ته جعلي په لاس کې ورکړل شي. سراسر غلط، سراسر درواغ. په دې خاطر دا درواغ دوی دغه کوي، په دوی باندې اوس اور بل سوی دی. دوی خو په دې فکر کې وو چې دا یوازې امریکا او ناتو ده چې د دوی په ضد باندې د افغانستان حکومت سره کومک کوي. نن ټوله دنیا هم ودروله د دوی په ضد باندې، هم روسان به اسلحه راکوي افغانستان دولت ته، هم چینایان. دې څه دوی ورخطا سوي دي، اوس دا تبلیغات کوي چې هله د افغانستان دولت ته سلام ورکوي چې دا بیا ځي طالبان ته. دا د آی اس آی تبلیغات دي، دا د طالبانو تبلیغات دي. میدان په دې باندې معقول فکر هیڅکله دا باور نه کوي.
د طالبانو جنگ ډیر زور واخیسته هلمند کې، اوس ډیر شدید جنگ روان دی په نور ځایونو کې. دننه په داخلي سیاستوالو کې، سیاسي کړیو کې هم ځینې مشکلات لیدل کېږي. تاسو د ملي وحدت د حکومت ژوند څنګه ګورئ؟ ځینې خلکو چې کېدای شي پاتې نه اوسي، ځکه چې ډېر خلک د لویې جرګې غوښتنه کوي چې دا تعهد شو او چې لویه جرګه باید راغوښتل شي، او هغې ته تقریبا د هغې مودې ته شل ورځې پاتې دي. تاسو ولس ته څه ځواب لرئ په دې حساب کې؟ مطمئنه کولی شئ؟
اول ډیر تاسف کوم چې کله کله داسې کارونه وسي چې خدای مکړه د ملي وحدت د حکومت و ژوند او بقا د سوال لاندې راوړي. دا د تاسف خبره ده. دې کې هیڅ شک مه کوئ چې په هر حکومت کې او په هر نظام کې اختلافات وي. د یو حکومت او د نظام وړتیا به په دې کې چې خپل اختلافات د معقولې لارې سره حل کړي، خبرې وکړي، کښېني، ملت ته تشویش پیدا نه کړي. دا د تاسف خبره ده چې دا تشویش پیدا شوی دی، اما زه اطمینان لرم چې دا تشویش به رفع شي. په افغانستان کې به حکومت د افغانستان دولت دا به دوام کوي، لیک شک مه لرئ. اما دا خبره چې د لویې جرګې مسله کله کله راپورته کیږي، و پر دې حکومت ژمنه کړې وه چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي د اساسي قانون د تعدیلاتو د بررسي دپاره. دا ژمنه وه، او په دې هکله باید د اساسي قانون جرګه راوغوښتل شي چې تعدیلات که چیرې جرګه یې لازم وګڼي را دې وړي، که یې ونه ګڼل خو د جرګې کار دی. د قانون اساسي کې تعدیلات راوستل او د ملي وحدت حکومت د بقا او ژوند په ارتباط اصلا یو رد دلته موجود نه دی، یوه رابطه نشته. دا جرګه د دې دپاره نه راغوښتل کېدله چې د ملي حکومت پر آیندې باندې تصمیم ونیول شي،
یا د نظام تبدیل
شي، یا د نظام هغه راغوښتل سوي به خو هغه یا موافقتنامه باید خلک ولولي. تاسې وګورئ په موافقتنامې کې واضح نوشته سوي دي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره که چیرې هغه هم جرګه یې لازم وګڼي. د دې حکومت مشروعیت د انتخاباتو سره دی. رئیس جمهور مشروع په انتخاباتو راغلی، دا یوه مسله. دویم، یو بل مشهور رئیس جمهور په ځای کې وای چې دوره یې ختمه سوه، دې رئیس جمهور ته په مشروع ډول قدرت ور وسپاري، تالیف یې پر ځای کړي. بنا دا مشروعیت بنسټ دی. د حکومت شکل کېدای سي فرق وکړي، هر شکل چې نیسي خپل مشروعیت د رئیس جمهور سره اخلي، چې رئیس جمهور یې د خلکو د رایې سره اخلي. په دې هکله که خدای مکړه کوم څوک بل نظر لري، نو یو ور دي دا قانون اساسي ولولي چې دا غصره په ټکر او په تضاد کې رانسي. که بل نظر ما سي واده دي ولري، معنا یې دا ده چې د قانون اساسي سره موافق نه دی. او دوی به وایي چې په قانون اساسي کې دا نشته چې رئیس اجرایی بلی وو. دا نشته. رئیس اجرایه یو اجرایوي برخه د حکومت،
مثلا په قانون اساسي کې هم ټول وزارتونه معلوم نه دي چې دا وزارت دی نه دي دا د فرعي قوانینو خبره ده په دې کې رئیس جمهور چون مشروعیت خپل د انتخاباتو او د قانون اساسي پر بنسټ اخلي بیا دا صلاحیت لري قانون اساسي صلاحیت ورکړی دی چې په حکومت په شکل کې په ساختار کې په سازماندهي کې د صلاحیت لري چې اقدامات وکړي
نو ته لوی جرګه حکومت نه راغلی
نه لوی جرګې ته حکومت شمن دی باید یې راوغواړي دا تعهد موږ کړی دی په موافقتنامې کې راغلی اما کومه لویه جرګه د اساسي قانون لویه جرګه او د کوم هدف دپاره د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره دغې دپاره حکومت شمن دی نو باید وخت یې راورسېږي وخت یې انتخابات دی انتخابات باید وشي چې ولسوالۍ شوراګانې هم انتخاب شي دغه دپاره هم حکومت شمن دی چې هرومرو باید وشي ډېر د خواشینۍ ځای دی چې تر اوسه نه دی سوی دا په دې خاطر نه دی سوی چې څوک ښه نیت ورته نه لري متاسفانه یو جنګي حالت دی یو سخت حالت دی پر وطن راغلی دی او تاسو باید په یاد ولرئ چې زموږ ټول انتخابات چې پخوا سوي دي یو اندازه تاخیر پکې راغلی دی کېدای شي په دې کې تاخیر زیات دی اما په هر انتخابات چې پخوا سوي دي تاخیر راغلی د دې معنا دا نه وه چې پخوا ورته ژمن توپ نه وي یا اوس ورته نست حکومت ورته ژمن دی انتخابات باید وشي دغه پر بنسټ جرګه او جرګه باید راوغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیل لپاره ډیره مننه سلامت اوسئ
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو له ستاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
حال ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
پپے خبر کے پر ہر مجوڑا لاد کابل پر ہر ور غلے لاد کابل پر ہر ور غلے دل تلا بل دمینو جام ڈکوے ہاگ ڈک جام دلا گٹلے ہاگ ڈک جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا دخ پلی سوات نا پکلا رکے نا پخائس تنو لمبے ماں بلوا یاد خلا اور رنگینوں کا تلا بگلا بنو لمبے ماں بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلک زڑ دے پریملے تڑ دے دلے دے پپے خبر کے پر ہر مجھوڑا کابل اور لپو کی ور کول وزیرستان دے پر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجڑل تبولستان دے پر لمبا لمبا کڑو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چید دنن گریوان گنڈلے ندے پو بے خواہ